کاکر سے ډیره مننه او درناوی زو تاسو او د وایس اف امریکا ډیر تشکر کوم چې نن ما ته دا فرصت د موقع راکړی دا چې زو تاسو سره خبرې وکم او تاسو له لارې خپل ټول درنو اوریدونکو تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل ځان سلامونه او دا وی د خجن او سولې او امن لپاره دعا کوم. کاکر سے دراصل کله راسه چې زه د خپلې مورنۍ خاورې نه هم تر غلې هم نظم په زړه کې یو خواهش و خو کما د اجنډي ریډیو په پښتو څنګه کې ډیر وخت کار کړو لیکن زما په زړه کې د یو لوی خواهش و چې څنګه څه داسې وکم چې زما مورنۍ خاورا چې زما د مور مړ په ما باندې حق لري زه یو څنګه څه د دغې خاورې دپاره وکم. نن زمون مورنۍ ژبه بالکل یو داسې حد ته رسیدلې ده چې پښتانه لګیا دي په نورو ژبو کې خبرې کوي او که چېرې محفلونه جوړ شي نو دوی کوشش دا کوي چې په انګلیسي کې یا په نورو ژبو خبرې وکړي لیکن خپله دا مور د دوی نه هېرېږي ورو ورو هېرېږي. لیکن زما دا کوشش و چې راشه څنګه څه تاسې وکړه د دې غریبې ژبې دپاره هم څه وکړو چې خلک کم نه کم هر کله چې څوک په یادې زمون نوم به په کوم راشي چې ته هم په کې یو معمول غونډه کې خدمت کړې.
یعنی دغه د قاموس جوړول چې کوم عمل دی دا غوا د پښتو ژبې د خدمت په خیال باندې تاسو کړی؟
بالکل بالکل نه په دې کې کوم اقتصادي ګټه و او نه په هند کې دغه راز کوم فرصت دغه راز مواقع شته چې زوبه د دې نه کوم فائدہ یا ګټه وچته کوم دا څه نو.
او ملهوترا صاحب د قاموس ته لفظونه یا ټکي تاسو د کم ځای نه راخستی آیا د یوې بلې ډکشنری یا قاموس څخه مو استفاده کړې که څنګه؟
رسو تاسو ته اول سر د خپل جن په باره کې وایم چې زه څوک یم د کم ځای نه راغلی یم او څنګه مې د پښتو سره مینه پیدا شوې ده.
بالکل مهرباني وکړئ.
زه دراصل د پښتونخوا د سوات د سیمې د چملې د علاقې سره تعلق لرم. زه د چملې په جنگي نومې کلي کې زیږېدلې وم او څو وخت چې د پنځه شپږو میاشتو وم نو د سوات منګورې ته زموږ کډه راغله او زما شاوخوا د څلور پنځو کالو په عمر کې زموږ بیارانو تاریخي ښار بریکوټ ته نو ما خپل لومړني کلونه خړپوسې او ابتدایي پوهنه دا ما هم هغلته په بریکوټ کې وکړه. د هغې نه وروسته څه وخت چې زه د شاوخوا لس یوولس کالو وم نو مونږ بیا ډیلي ته راغلو د تل دپاره. د هغې راسې مونږ په ډیلي کې وو او بیا په 1989 عیسوي کال کې زه د اجنډي ریډیو په پښتو شعبه کې د یو ژباړونکي او نطاق په حیث وټاکلی شوم. د دغې ورځې نواخلا او د تقاعد پوری چې 2009 کال کې ما تقاعد کړی دی نو ما د پښتو ژبې سره خپل اړیکې ساتلې دي او په دغو ټول وختو کې هر ورځ زما په ژوند کې د یو نواخلا تر د لس دولس لغاتو پورې څه نه څه راغلي دي او هغه زما په مضمو کې زیرمه شوي. د دې پښتو هندي او پښتو قاموس لپاره ما چې کوم ټکي غوره کړل دا خو د پاره ما د هندي قاموسونه ولوستل او په هغو کې فقط هغه لغات چې بنیادی لغات وو او هغه ما ځان ته چون کړل او بیا د هغو په اساس ما د قابوس خپل جوړ کړ.
او لکه څنګه چې تاسو وویل چې لفظونه مو راچون کړل او بیا مو دا قاموس جوړ کړ دغه لفظونه چې دی هم یوازې هم د هندي قاموسونو څخه دی او که نور قاموسونو څخه هم؟
نه هندي ژبه خو د اردو هم ځینې لغات لري لیکن زما زیات کوشش دا و چې د هندي ژبې اساسي لغات زه پرې نه کړم نو زیاتره په دې کې د هندي دي اردو په کې هم شته.
ملهوترا صاحب د پښتو په عمومي توګه دوه غټې لهجې په لیکوالانو کې مستعمل دي چې ورته جنوبي او شمالي لهجې ویل کیږي. تاسو په دې قاموس کې د کومې لهجې څخه ډېر زیات کار اخستئ؟
روز لکه ما هم د پښتو شعبې سره د اجندې ریډیو په پښتو شعبه کې سره سلویخ کال کار کړی دی. نو د ټولو نه آسان کار دی چې مونږ هغه لهجه غوره کړو کومه چې زموږ خپلې، ځکه چې زه د سوات د سیمې هم، نو هغلته د یوسفزو پښتو ویل کېږي او دا شمالي لهجه بللی شي، نو ما دغه لهجه په کار اغستې ده.
او دغه قاموس چې ملهوترا صاحب چې هندي او پښتو کې دی، که دا تفصیل راکړي چې د هندي ژبې ټکي به لټول کیږي پکې او که د پښتو ټکي به لټول کیږي چې مخته بیا هندي ترجمه وي.
نه، په دې قاموس کې ما چې کوم طریقه خپل کړی ده هغه داسې ده چې اول سر ما د پښتو لغت اغستې دي، د هندي یو لغت ما اغستې دي، بیا دغه په خوې صفت یعنی ګرامري صفت چې دا نوګه کم دی، نارینه دی که خزینه دی، فیل کړ یا دغه سي کړ ستای نوم شو مختارې ورستاړي، دا یعنی ګرامري صفت می ذکر کړی دی. دغه نرستو هم دغه لغت په پښتو خط کې لیکل شوی دی او ورستو بیا دغه معنی په پښتو کې یا معنی یا معنی وي، ځکه ما یو معنی نه ده ورکړي، ما هر څومره معنی چې ممکن دي هغه ما ورکړي او بیا ورسته سر کې دغه پښتو معنی ما په هندي رسم الخط کې، په هندي خط یعنی لیک دود کې دلته کې ثبت کړی ده.
او ملهوترا صاحب دا قاموس مو څومره چاپ کړی دی او چا در سره مرسته هم کړی او کنه؟
نه روجانا، ما دا قاموس چاپ کړی او په دې کې څومره کارونه چې وو لکه د لغاتو انتخاب، لیکنه، ټایپنګ، کمپوز، ایډیټنګ، تصحیح او چاپ وغیرہ، دا هر څه ما په خپل سر کړی دي او د دې څومره لګښت او مصرف وو هغه هم ما په خپل سر باندې اغستی وو.
او په هندوستان کې دا قاموس تاسو په خیال څوک به اخلي او څه داسې خلق ستاسو په نظر کې یا د مارکیټ په حواله سره؟
نه، د دې دومره زیات اغستون کې نشته په هند کې، ځکه د هند په ځینې سیمو کې لکه کشمیر کې پښتانه شته چې تر اوسه پورې دی په پښتو ژبه خبرې کوي، دغه سي په دلی ته نږدې فرید آباد یو ځای دی هغلته پښتانه شته، دوی هم په پښتو باندې پوهېږي، یعنی د دوی هغه ځوان نسل نه پوهېږي لیکن زاړه خلک پوهېږي او نوي نسلونو دا له لاسه ورکړي ده. په راجستان کې هم شته، مدھیہ پردیش کې هم شته، یا د اتر پردیش د روهیل خند سیمه چې ده دغلته هم ډېر پښتانه دي، لیکن دوی تقریبا خپله دا ژبه له لاسه ورکړي ده او دوی په پښتو خبرې نه کوي. نو د دې دپاره دا قاموس د دې اغستون کې په هند کې خو ډېر کم دي، لیکن بیا هم د هند په پوهنتونونو لکه یو بینل مللی پوهنتون دی چې ورته جواهر لال نهرو پوهنتون وایي، هغلته دا پښتو ژبه ویل کېږي، د شاګردانو ته ور زده کول کېږي او د دې نه علاوه په جامعه ملیه اسلامیه کې هم د دې شاګردان شته، دغسې نور ځایو کې هم لږ لږ دي لیکن داسې زیات نشته.
ملهوترا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې تاسو په ډیر کم عمر کې هندوستان ته هجرت کړی دی یا د تل لپاره هلته تاسو تللی یاست، په هندوستان کې اوس اوسئ او پښتو مو هم سوچه ساتلې ده، دا مو څه ډول کړي؟
روزان زما خو مور پلار دا ټول پښتانه او د هغې سیمې بلکې د کلو اوسیدونکي دي، چې د دوی مونږ دلته چې هیڅ وخت هند ته راغلو 1968 کال کې مونږ په هندي ژبه باندې بیخي نه پوهېدو، زما مور پلار یا مونږ واړه مونږ په پښتو ژبه باندې پوهېدو او هندي ژبه بیخي مونږ ته نه راتله. زمونږ دپاره اول سر دلته لازمي وه چې مونږ د محلي ژبې زده کړو، لږې ورځې اتر پردیش ته هم ورغلو لیکن د هغې سیمې ژبه بیخي زمونږ د پوهې او زمونږ د فهم نه لرې خبره وه، یا دلی ته بیرته رالو، دلته څنګه د سې هندي ویل کېږي چې اردو ته ورته ده. نو په دې باندې زه په ډیلی کې زمونږ بیشته لږ آسانه شو. او بیا ډېر زر لازما دومره کلونه نه وتې او زر به په پښتو شعبه کې کار به موندو په 1980 میسوي کال کې. نو دغه سلسله زما په ځای پاتې شوه.
او اوس هم په کور کې ملحوترا صاحب پښتو وایست؟
بالکل مونږ پښتو وایو. او ورور ستاسو او د خپلو نورو درنو اورېدونکو لپاره به زه دا ووایم چې یوازې د قاموس نه، د دې نه پرته هم ما لږ ډېر نور کارونه هم کړي دي. داغو که تاسو اجازه راکوي زه به درته ذکر وکم.
بالکل، ولې نه، چې نور داسې کم کارونه دي چې تاسو کړي له دې قاموس څخه ما سیوا او د پښتو په خدمت کې.
ما د چاپ هغه کارونه چې زما چاپ شوي دي، د هندي لیکوالانو لنډه قصې، د دې یو ټولګه وه چې هغه د بدلون په نامه اول سر چاپ شوي وه. او دا بیا د افغانستان د اوضاعو د خرابېدو له کبله دا وسوځېده، په چاپخانه کې وسوځېده. زما بیا بل دغه قصې یو ټولګه ده کوم د لنډو قصو د هندي لیکوالانو، دا یې نوم دی د عامر میلمستیا. بیا د هندي پښتو قاموس چې تاسو یې ذکر کوئ، د ماشومانو لپاره ما ډېر کار کړی دی او تقریبا د سلو نه زیات قصې ما د ماشومانو لپاره لیکلي او نور پروګرامونه ما د ماشومانو لپاره خپاره کړي دي. دغو قصو ځنې یو څو قصې خر مازغه نه لري، د دغې فریضې لاندې یو کتاب چاپ شوی دی. بیا 500 میلیونه دا زمونږ د یو ملګري قصې دي، 50 میلیون د عبدالوکیل شینواری نومیږي، دا ما جوړلې په هندي ژبه کې. نو دا ټول چاپ شوی دي. زما په ناچاپ کتابونو کې د منشي پریم چند یو ډیر اوږد ناول دی، گودان، دا ما جوړلې دي. د لنډو قصو د هندي لیکوالانو یو ټولګه ده، دا هم ما سره بالکل تیار ده د چاپ لپاره. د هندي قصو ګلدسته دا هم دغه سي د بیلابل جبو د لیکوالانو چې ټول هندي دي، دا هم یو کتاب انګلیسي پښتو قاموس په دې کې ما ډېر کار کړی دی. لیکن ځکه چې دا د ودیم لکو شاوخوا په لغاتو باندې مشتمل یو زما د زړه بورادو چې دا به زه لیکم، لیکن د ځینو وجوهاتو له کبله نیمګړی پاتې شو. انګلیسي پښتو متلونه دا یو تیار دي. د قبر جرګه د پښتنو لیکوالانو کیسې چې ما په هندۍ ژبه ژباړلې دي، د بوراګانو جرګه دا یو کتاب، بھگوت گیتا ما په پښتو کې ژباړلې دي، پښتو هندي قاموس دا وخت روان دی چې په دې کې به 35,000 شاوخوا لغات وي. پښتو هندي قاموس سنا د سیکانو د مقدس جب شي ژباړنه ده، یو سفرنامه ده په کشمیر باندې، دا هم لا چاپ شوی نه ده. د هندي زده کړې یو لارښود د پښتنو میانانو لپاره، او د هند او پښتو د اړیکو او ریښو په باب یو ژباړنه. نو دا زما په ناچاپو کتابونو کې شامل دي. روره ما هغه سي په خپل چن کې د زرګونو په شاوخوا ادبي، کلتوري، ټولنیز او دغه سي په سیاسي او هر موضوع باندې ما ډېرې لیکنې کړې دي. په دې کې ګڼې شته او ګڼې د وخت په تېرېدو باندې ضایع شوي هم دي. نو کارونه ما ډېر زیات کړي وو، لیکن نه پوهېږم چې څنګه دا وساتم او څنګه به دا راتلونکي نسلونو ته ور ورسیږي.
ملحوترا صاحب،
یو ملګری په دې کې زما سره ډېر کوشش کړی دی چې هغه په ما باندې په افغانستان کې یو تیسیس لیکلی دی، دا هغه نوم دی رفیق الله جان. نو رفیع الله نیازی اصل کې د پوره نوم دی، او دغه زده کوونکي خپل پوره پوره وس باندې زما سره دا کوشش وکړو چې زما په باره کې د تیسیس لیکلو په هکله زما نه څومره زیات هغه آثار چې زما سره په کور کې موجود وو دا واخلي، او هغه بیا بالکل په یو کتاب په شکل کې ما ته خوندي ساتلی دي. دا غوړو دا په خپل تیسیس کې هم استفاده کړې ده، او یو دوه آثار چاپ کړي هم دي. نو اوس هم د سره زما ګم نه چاپ آثار موجود دي.
اوس یو بلې پښتنې ولوري تر اعظم روشن لال ملحوترا صاحب، هغه دغه چې تاسو په خپل د سواد ذکر وکړ او بیا ډیر په کم سنې کې تاسو هندستان ته تللی یاست. آیا اوس هم هغه سیمه دریادیږي، هغه کلی دریادیږي او کله بیرته هم تللی یاست کنه؟
په 1900 عیسوي کال زه تللوم هغه سیمه ته، سواد ته تللوم، په پوره سواد کې ګرځېدلوم. لیکن کاکر سے داس یو ورځ نه ده تیره شوې چې زما هغه کوسی په خیرونو جامو کې زما سره کلی په کلی او د ګودر په غاړه ګرځېدونکي هغه دوستان هیڅ څیز مې نه دی هېر شوی. هغه کاڼي بوټي، هغه دیوالونه، هر شی زما تر اوسه پورې یاد دی او هر وخت زما مخکې مخکې کی.
او ملہوترا صاحب، کله چې هم راځو ساسو تعلق له سوات څخه دی، د سوات ملال یوسف زی ته چې کله د سولې جایزه ورکوله، هغه وخت مو څه احساسات وو؟
هغه خود څه ویل چې زما خپل لور دا جایزه ګټلې. دا خو د سوات سچ هر پښتون چې فخر کار وکي هغه زما ګټه ده، هغه زما لپاره یو جایزه ده، هغه خپل ګلم.
او
د پښتنو د پښتنو که په دنیا کې په هر ځای کې چې د پښتنو لږ عزت هم بشي دا زما عزت دی، زه خپل عزت ګڼم.
ملہوترا صاحب، په سیمه کې په خاصه توګه قبایلی سیمو کې خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع خراب ده او بلابلی پیښې کیږي، په هندستان کې چې څه وخت تاسو ناست یاست بیا مو احساسات څه وي؟
رور په دې باره کې بس تاسو ته دا ووایم چې ما یو څو لنډې قصې لیکلې دي او دغه ټولې لنډې قصې زما خپلې دي، دا هم لا چاپ شوې نه دي. په دغه کې لکه پرتوغا، بوډا، خدایي خدمتګار، فحاشا، د کافرانو خدای، غټې غټې سترګې، مور، گداګر او نور، دا تقریبا 12 قصې دي. نو په دغه ټولو کیسو کې که چېرته تاسو موقع برابره شوه، تاسو به وینئ چې زه همیش ما د پښتون په غم باندې جړلې دي، د پښتون په خادۍ باندې ما خندلې دي. په هغو کې هغه اوزا چې نن زما پښتانه وروڼه خویندې ورسره مخامخ دي، د هغو په درد، د هغو په پرهر باندې زه هم پرهرجن شوی یم او ما هم په هغو باندې زیر کړی دی. خاکه زمون په جن کې د پدې ورځو کې خاده دې کم راغلي دي، د خوشاله موقع کم راغلي دي. لیکن هغه فرق چې پدې باندې دا وخت روان دي یا په تیر ورځو کې پدې باندې شوې دي، زه په هغه باندې جړې ته لرم او زما دا کیسې دا غي ثبوت.
ډیر مننه روشن لال ملہوترا صاحب چې لمر سره خبرې وکړې. کور مو ودان.
ډیر تشکر، ډیر تشکر کاکر صاحب.